پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په سر کې هم څو خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازندوی دفتر یا یونما سرپرست مارک پورتسل د افغان جنو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرمونکی اقدام وباله. یونما په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پورتسل په قول ویلي، شم ټولګي پورته لزده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ښاغلي پوتسل په وینا دا کار د نجونو یو نسل او د افغانستان راتلونکي ته جدي زیان اړوي. د طالبانو حکومت وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکوي چې دا نوې لار به په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله ترڅنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د آسیایی ملتونو له شل کلنو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه مخامخ کیږي. افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 ماتې ورکړه. افغان شل کلنه لوبډله په دې لړۍ کې د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یوه ګروپ کې لوبې کوي. د قرغیزستان او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ بیا نښتې شوي او دواړو هیوادونو دا جګړه شدیدی بللې دي. تر اوسه پورې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې 40 وژل شوي او 80 نور ژوبل شوي دي. د دواړو خواو ترمنځ د تیرې اونۍ په لومړیو کې جګړې له دې سره بیا پیل شوې چې دواړو خواو په خوا اور بند کړی و. تر اوسه پورې د پرونیو نښتو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. له بلې خوا د قرغیزستان چارواکي وایي د وروستیو ورځو په نښتو کې 48 وژل شوي دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونه په دوام کې اوري. د طالبانو له لوري لزده کړو د نجونو د بې برخې کولو کال پوره شو. د ملګرو ملتو سرمشري دا موده نه جبرانی دونکي وبلله. د کابل کندهار پر لوی لار کار د میدان او غزنی ترمنځ پیل شو.
د درانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سړک جوړیږي.
د طالبانو حکومت د زده کړو لپاره بهر ته تللي استادانو معاش قطع کړی. په دې اړه د پوهنتون له یوه استاد سره مرکه لرو. د پکتیا د ګردې څېړې اوسیدونکي وایي
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضروریات دي اپ دې منطقه کې یوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته.
په کونړ کې د پودیو یو بل پیښه ثبت شوه.
دغه دیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یو پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د تاجکستان او قرغیزستان د نشټو د دوام حال درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي په تیر یو کال کې د افغان جنو د زده کړو له لاسه تللی فرصت به بیرته جبران نشي. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کښلي نن یک شنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو یو کال پوره شو، خو طالبان باید نور نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما یو کال د طالبانو لپاره له شرمه ډک کال بللی دی. طالبانو د ملګرو ملتو د چارواکو په دې تازه توندو څرګندونو تر اوسه پورې غبرګون نه دی ښولی. نور حال په دې راپور کې
یک سال گذشت و ما امسال هیچ فارغ تحصیل نداریم متاسفانه.
میترا د کابل ښار اوسیدونکی او د دولسم ټولګي زده کوونکی و چې طالبانو یې ښوونځی وتړ. میترا وایي دا او د دې په شان په زرګونه نورې نجونې چې له تېر یو کال راهیسې ښوونځیو ته له تګه محرومې شوي دي، له رواني ستونزو او فشارونو سره مخ او د خپل راتلونکي په اړه ورځ بلې ته ناهیلي کېږي. دا وایي طالبانو باید په دې تېر یو کال کې د دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کار کړی وي او زر تر زره دې بیرته دوی ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
مثلا قرار بود فارغ شوم و بتونم یک مرحله بالاتری از زه باید سه کال ښوونځي فارغ شوی وای او د لوړو زده کړو یو بل پړاو می باید پیل کړی وای. هیله می دا ده چې راتلونکی کال بیرته د نجونو ښوونځي پرانستل شي تر څو د غذایي شوي کال بیرته جبران کړو. یک سالی که گذشت ما جبران بکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر 13 د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یو کال پوره سه. په دې اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، نن یکشنبه یو کال سو چې په افغانستان کې د لیسې دورې زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځول سوي دي. د زده کړو او لاسته راوړنو له لاسه تللی یو کال چې هیڅکله به بیرته راونه ګرځي. نجونې ښوونځیو ته د تګ جوګه دي. طالبان باید اجازه ورکړي چې دوی بیرته مکتب ته ستنې سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په دې اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې تېر یو کال د طالبانو د حکومت لپاره شرمونکی او د خلکو لپاره غمجن کال یاد کړی دی. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یوناما د مشر مارک پوټسل په حواله لیکل شوي چې له لیسو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ مثال نه لري. دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په دې خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ شوی چې که ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز دوام وکړي، ملګري ملتونه په ژوره توګه اندېښنه لري چې دا ډول اقدامات به د نورو محدودیتونو سره یو ځای د افغانانو په اساسي ازادیو باندې اغیز وکړي چې د پراخو ناامنیو، بېوزلۍ او انزوا په ګډون د افغانستان پر وړاندې د کړکېچونو په ژورولو کې به مرسته وکړي. د یوناما د معلوماتو پر بنسټ له تېر 2020 کال د سپتمبر 13 تر دې دمه په ټول افغانستان کې له اووم ټولګي څخه تر 12 پورې شاوخوا 1 میلیون نجونې چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلنو پورې دي له ښوونځیو څخه محرومې شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو د دوی د پوهنې وزارت ویاند او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر نورالله منیر د سنبلې په 21 نیټه په اروزګان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک نه غواړي 14 کلنې لوڼې یې ښوونځیو ته ولاړې سي، او دا یې د افغانستان د خلکو فرهنګي ستونزه یاده کړه. خو د نوموړي دا خبرې د خلکو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل کندهار د لوی لارې د ترمیم چاري په میدان وردګ ولایت کې پیل شوې دي. د سړک د میدان وردګ ولایت له دوراني سیمې څخه د غزنی ولایت تر مرکز پورې جوړیږي او 15 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. نور حال په دې راپور کې.
کابل کندهار لوی لارې چې زیاتې برخې په بشپړ ډول ویجاړې سوي، له اوږد ځنډ وروسته طالب چارواکي د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. دغه لوی لاره د میدان وردګو ولایت د دوراني سیمې څخه نیولې بیا تر غزنی ولایت پورې 40 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه راز 10 متره پلنوالی لري رغول کیږي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت تخنیکی معین عبدالکریم فاتح تیر ورځ ناوخته د دغې لارې د رغولو او د چارو د پیلولو پټې پرې کړه.
د دورانی د بازار نه بیا د غزنی تر مرکز پورې چې 80 کیلومتره سرک جوړیږي، تشپته پلچکونه به بیا د سره جوړیږي او ننوي هغه پلچکونه دي چې هغه یو اندازه تخریب شوي دغه به بیا ترمیم کیږي.
د کابل کندهار لوی لارې چې له میدان وردګ، غزنی او زابل ولایتونو تیریږي، د افغانستان د ولایتونو او د سیمې هیوادونو لپاره د اقتصادي اړیکو د ټینګښ لپاره خورا مهمه لاره بلل کیږي. دغه لاره دوی لسیزې وړاندې د امریکا، جاپان او سعودي عرب د 180 میلیونه ډالرو په مرسته په خورا چټکۍ سره ورغول سوه. پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي د سړک د بیا رغونې لپاره خوښ دي او وایي چې له دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې سي. کریم الله او شر هغه پر دغه لویه لاره موټر چلوي او په دې اړه یې ازادي راډیو ته داسې وویل.
ولا سړک سره خو ډېر په ستونزو کې یاستو چې سړکونه ډېر خراب دي، ولا چې جوړ شي ډېره به خیر زموږ لپاره.
بس دا ډېره غټه بادي ده ورځ دا سړک جوړ شي دا د ملت ګټه ده. الله تعالی دولت ته د همت ورکړي چې داسې د خیر کارونه وکړي.
طالب چارواکی وایي د یاد سړک د بیا رغونې چارې به په نهو میاشتو کې بشپړې سي. دا یادونې وړ ده چې په افغانستان کې تیر حکومت هم د دغې لارې د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې وې، خو نامنی دغه هڅې بې پایلې پرېښودې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 1 2 6 4 1 0.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو کمیسیون پریکړه کړې چې بهر ته د زده کړو لپاره د لیږدول شویو استادانو او کارمندانو معاش به نه ورکول کیږي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استاد او د دکتورا دورې له محصل عبدالله وردک سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي چې آیا دا خبره حقیقت لري او که داسې شوي وي د لوړو زده کړو د وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسیون د دې فیصلې دلیل څه کېدای شي؟
دومره ویلی شم چې په دا وروستیو کې د طالبانو د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم کمیسیون پریکړه کړې ده چې په هر کې استادان او کارمندان چې کوم د زده کړو لپاره لیږل شوي دي هغوی معاشات نه ورکول کېږي. دا پریکړه حقیقت لري. زه یو له هغو استادانو څخه یم، یو له هغو کسانو څخه یم د کابل پوهنتون چې په بهر کې دکتورا محصل یم. موږ معاشونه تقریبا د تیرو یو کال راهیسې نه راکول کېدل. په اول قدم کې دلیل دغه و چې باید معاشونه د عادي بودیجې پر ځای باندې د انکشافي بودیجې نه ورکړل شي. خو په دې وروستیو کې دوی نوې فیصله وکړه او هغه دا ده چې هیڅ معاشونه به او امتیازات به دغه کسانو ته نه ورکول کېږي چې بهر کې زده کړې کوي او یا په راتلونکي کې زده کړو ته لیږل کېږي. نو علتونه به بېلابېل وي. دوی نه دي واضح کړي. ظاهرا دوی وایي چې مالي ستونزې دي. خود داسې ښکاري چې د کاسه لاندې نیم کاسه ده، ځکه مالي ستونزې په هغه اندازه باندې ډېرې نه دي چې د دغه استادانو او کارمندانو معاشونه دې ورنه کړل شي. اما پریکړه حقیقت لري او دا فیصله شوې ده. او متاسفانه چې د تېر یو کال راهیسې دغه ټول معاشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکو کې هم د دې مخنیوی کېږي.
استاد د دې پریکړې اغیز بچوي؟
د دوی دا پریکړه به ډېر اغیز ولري. په اول قدم کې خو دغه وروستیو تحولاتو پر تلل سره د سکالرشپونو بورسونو او بهر کې د زده کړو چانسونه ډېر زیات محدود شوي دي. استادان او کارمندان یا په مجموع کې ټول ځوانان نه شي کولای چې د زده کړو لپاره بهر ته ولاړ شي. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي. یعنی په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي. کله چې دوی بیرته راځي مطابق قانون هلته بیا داسې ماده شته ده په قانون کې چې که یو څوک له زده کړو راګرځي او هغه تحصیلي سند په اخیستلو باندې بریالی نه شي نو هغه به له پوهنتون یا له اړوند بست څخه منفک کېږي. نو دا دویمه ستونزه ده. او بل اغیز به یې دغه وي چې په راتلونکي کې به هېڅ هم د خپل ظرفیت لوړولو لپاره د محصلۍ لپاره د دکترا لپاره به هڅه نه کوي، ځکه هغوی مجبور دي چې د افغانستان په دغه شرایطو کې د خپلې کورنۍ لپاره یو څه کار وکړي. نو په ټوله کې به د تحصیل مخه نیول کېږي او د زده کړو لپاره چې کوم هغه انګیزه موجوده وه هغه به وژل کېږي او دغه انګیزه به له منځه وړل کېږي. او په راتلونکي کې به موږ متاسفانه چې د نورې نړۍ نوې تجربې به ډېرې ونه لرو، هماغه شی چې د هېواد په داخل کې دي هماغه سره به په مخ ځو. نو په ټوله کې یوه ناسمه پرېکړه، او دا به د دې باعث شي چې ډېری استادان یا کارمندان پوهنتون او خپلې دندې پرېږدي او یا هم خپل تحصیل پرېږدي.
د کابل پوهنتون استاد ښاغلی وردګو چې له اوسنۍ رادیو سره یې تاسې مرکه اورېده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. اوس هم یوه بهرنۍ موضوع. د قرغیزستان چارواکي وایي له تاجکستان سره پر پوله جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ دیرشو ته لوړ شوی دی. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ له ټیټ پرک وړو او درنو ډزو سره لا هم لانجمن اوربند په خپل ځای دی. تاجکستان خواته هم تر دې د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په سخته ځپل شوې سیمه باتکین کې 12 نور جسدونه هم موندل شوي دي. د منځنۍ اسیا د دغو دواړو ګاونډیو قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ دغه تاوتریخوالی د 2021 کال د تاوتریخوالی پرتله هم خونړی دی. هغه مهال ورته سرحدي شخړه کې دواړو لوریو ته 22 کسان ووژل شول او لږ تر لږه 150 نور ټپیان شول. تاجکستان تر اوسه په دغه شخړه کې د وژل شوو رسمي شمیرې نه دی اعلان کړي، خو یو شمیر چارواکو د نوم نه ښودو په شرط د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د سرحدي جګړې په پایله کې لږ تر لږه 9 تاجک وګړي وژل شوي دي. پرون شنبه ناوخته څو ساعته وروسته تر دې چې اوربن عملی بڼه غوره کړه، دواړو لوریو راپور ورکړ چې پر سرحدي کلیو باندې ډزې شوې دي. د تاجکستان چارواکو د قرغیزستان ځواکونه تورن کړي چې له اوش سیمې نه یې پرون په لخش ولسوالۍ کې پر خلکو توغندي ویشتې دي. د تاجک چارواکو په خبره دغو توغندیو کې 4 تنه ټپیان شوي او 3 کورونه ویجاړ شوي دي. دغه راپور سملاسي خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي لامل هم نه دی روښانه شوی، خو په منځنۍ آسیا او په ځانګړي توګه اوش کرنیز او حاصل ورکوونکي دره کې دا شخړې د شوروي اتحاد له وخته پاتې دي. هغه مهال چې د دغو هیوادونو ترمنځ د بیلتون پولې جوړېدې، نو په لوی لاس یې ډلې او قومي ټولنې سره ویشلې. په تاجکستان او قرغیزستان دواړو کې د روسیې پوځي اډې شته، خو وروستۍ شخړه کې د روسیې ډېر رول نه تر سترګو کېږي. مسکو د سپتمبر په 14مه یو ځل بیا د جګړې د درېدو غوښتنه وکړه. په سیمه کې وضعیت لا هم کړکېچن ښکاري. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي په 140,000 ډېر کسان له باتکین سیمې څخه تخلیه شوي دي. په پلازمینه بشکک او نورو ښارونو کې بیا د جګړې ځپل شوو ته بشري مرستې او وینه راټولېږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون شنبه ویلي چې د پوځي تحرکاتو د بشري عواقبو په اړه اندېښنه لري.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې روغتیایي چارواکي وایي په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبته پیښه پیدا شوې ده چې ورسره په کونړ کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په افغانستان کې په روان 2022 میلادي کال کې د پولیو دا دوهمه مثبته پیښه ده چې ثبت کیږي. د دې موضوع حال په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ ولایت کې د پیښ درې کلمو په کلي کې یو ماشوم فواد په نامه هغې کې د پولیو ویرس لیدل شوی. څه موده وړاندې په کونړ ولایت کې چې موږ د چاپېریال یا د محیط څخه کوم د پولیو د ویرس سمپلینګ کوو په هغه کې هم ویرس لیدل شوی، نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیښه په کونړ ولایت کې راپیدا شوې چې دغه یوه پیښه زموږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هیله ده چې د واکسین په تطبیق کې زموږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناه ښکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزڼ په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپلو ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبته پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یوه مثبته پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویره څرګندوي چې که چیرته خلک ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
د پکتیا ولایت د ګردې څیړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیا پوهنې کار او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د ناامنیو له امله تیرو شلو کلونو کې د دوی لپاره اساسي کار نه دی شوی. ځایي طالب چارواکي هم دا ستونزې مني، خو د پای ته رسیدو لپاره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
د پکتیا، خوست او پکتیکا د نورو زدران میشتو سیمو پشان د ګرد څیړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو دوه لسیزو کې د ژوندانه له اساسي اړتیاو او نورو ټولنیزو پرمختګونو وروسته پاتې شوي او په هره برخه کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري. هغوی وایي خپلې ستونزې او غوښتنې په کراتو له چارواکو او یو شمېر مرستندویه بنسټونو سره شریکې کړي، خو هغوی له ژمنو پرته په عملي ډګر کې ورته څه نه دي کړي. د ګرد څیړۍ د میزای اوسیدونکي سیف الله زدران آزادای رادیو تو ویل:
لکه د ژوند د انسان چې کوم ضرورت اپ دې منته کې کوم نشته، صحت نشته، معرف نشته، بیا رغونه نشته، سرک نشته، لار نشته، یکین وکه داسې پرتو سیمې دی چې یغه ته مریض وي چې خوسته رسیږي په لاره کې ساور کړی دو. په دې شل کلنه دوره کې د زدران میشتو ټولو ولسوالیو کې کور په یو بخش کم نه دی شو.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی ګلانور وایي د دوی په ولسوالۍ کې یوازې یوه لیسه ده چې هغې لیسې ته د ټولې سیمې زده کوونکي رسیدګي نشي کولی.
معرف په ګرده سړی کې بخي د نشت پیسو دی، نه لیسه لري او نه بل داسې مقصد کلي هغه لري، مکتبینه لري، بخي وړو وړو مکتبینه دي شته، د نشت پیسو دی. غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دغه معرف ته توجه وکړي، معرف ته مقصد ترجیح ورکړي، د معرف ته وده ورکړي چې معرف په مخ لوړ شي. وړکې جنکۍ د هر شي د طرفه مقصد معرف صفر په کچه ده.
د ګرد څیړۍ یو بل اوسیدونکی مراد ګل درویش وایي:
زموږ د زراعت بخش شته، لکه جلغوزي، چارمغز، زردالو، مڼې، دغه ټولو موږ دا غوښتنه ده چې مسؤولینو ته دغه موږ دا خبر ورسیږي چې موږ د فردی د سړې خونې جوړ شي، بازار نه لري، که دغه پوره بازار جوړ شي، سړې خونې جوړ شي، د خلکو دغه ولس به الحمدلله دغه پوره ډېر پرمختګ وکړي.
بل لوري ته د پکتیا په ګرد څیړۍ کې طالب چارواکي د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د روغتیا پوهنې او کرنې په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ګرد څیړۍ ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وایي:
د دې ولسوالۍ په نسبت باندې دغه کلینیک چې ډېر وړوکی دی، د نجونو مکتبونه هم نشته، مکتبونو ته ډېر زیات ضرورت دی. دغه ګرد څیړۍ ولسوالۍ چې دی ډېرې ښې ځمکې لري، نو په دې کې هم نیمګړتیاوې لرو موږ زیات.
ګرد څیړۍ، شواک او وزي هغه درې زدران میشتې ولسوالۍ دي چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي. یادې ولسوالۍ په وروستیو دوه لسیزو کې له پرمختګونو وروسته پاتې شوي او خلک یې د ژوندانه په ډېرو برخو کې ګڼې ستونزې لري.
اوس هم د درنو اورېدونکو څو پیغامونه سره اورو.
زه نظر محمد مټاوال د هلمند ولایت بولان د درېیمې اوزیې د سیمې څخه د ازادۍ راډیو ته پیغام پرېږدم. بعد سلام، زموږ د دغه درېیمې اوزې په سیمه کې د ځینې خامس رایونه دي چې ډېر سخت ژوبل سوي دي او ټول نړېدلي دي، تقریبا تر نیمایي اندازن زیات نړېدلي دي. دلته د امرستي والا او د کومکو والا او د نیوشته کېدو والا راځي. دغه یو ځینې سرایونه پاخه دي په دا لوړه باندې، یو ځینې خامه دي. دا خامه سرایو ته هیڅوک هیڅ نظر نه کوي. هر څوک چې راسي هغه په هغه پخو سرایو یا نیمرو کې سروې وکړي، هغه خپل مهم کسانو ته کارټونه ورکړي یا ورسره لاستې یا د یو بل پر واسطه باندې. نو موږ غواړو چې دا زموږ سیمه کې دلته سروې وسي او راسي موږ ته د امروستو مسله کسان مجاهدین ورسره وي. دلته هغو ته هم موږ څه ناڅه شکایتونه کړي دي، خو زموږ خبره مقصد څوک نه اوري. هر هغه څوک چې ورسره یي هغه هم خوله چوپه پاته یي، څه نه وایي ورته. موږ غواړو چې دا زموږ شکایت لوړ پوړو مقاماتو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه میوجان تبسم د لغمان ولایت بادپاک ولسوالۍ د اندرور د قریز خطا سره په تماس کې یم. محترم دا د منګه په ولسوالۍ کې او په ټولو درو کې مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي. لوجیک پوړو چارواکو او مخابراتي شبکې له مشرانو او چارواکو نه غوښتنه لرو چې د منګه دا ستونزه حل کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211420201.
اجل برګ د مولا 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 مکتب تاجل برګ د مولا 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 قانون د جنو حق دی حق ور کړې دې انا مکتب تاجل برګ د مولا 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 مکتب تاجل برګ د مولا 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 خدمت خپل وطن خپ میڑانا چو خائے لڑتا خپل تا خپ میڑانا چو کلا وطن سخا غربا خپ میڑانا چبل شیڑی وطن بخپل شیرینا تب تا جل بریک دا مولا 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 جل بریک دا مولا 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 من ما بندا ویا مکتبو نمولا یانو ولس مو پتیارو بندے ور گاٹ کو زور وا کانو زڑنو ویل ساسی نن سابا دا بغانو پخل لس رہا تھے مما نے پتوا دچا مکتب تا جل پریک دا مولا مولا تب تجل بریک دا مولا مولا مولا
شوم مجبور لکم شیرونا راتول مکڑل دخپل وطن دخوند پر یادونا زمام لالی پیغلی موائی پکندا غونا نڑے تشوے بدنام کڑا ببیا کریا توشا تب تجین میں پریک دے مولا 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 تب تجین میں پریک دے مولا مولا مولا
زمو شغل آزادی راڈیو آوری د روانې خبرونه په دوام کې نور بستې اونیس پروګرام هم لرو.